با سلام و روزتان بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در بیشتر دو ساعتی که پیش رو داریم، برنامه در امواج آزادی نشر خواهد شد و در آن مذاکرات صلح با مخالفین مصالح دولت و چگونگی رای حل مشکل افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. شما هم میتونین در این برنامه که تا ساعت 5 عصر ادامه خواهد یافت با تماسهای تلفنیتان سهم بگیرین. حالا قبل از آغاز این برنامه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
هیئت ناظرین اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که دیدارهای تازه‌ای را با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز کرده است. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند عملیات مشترک نیروهای افغان و ایساف در آن ولایت آغاز شده است. و در بخش اخبار جهان میشنوید که طالبان زخمی شدن قماندانشان را در دره سوات رد کرده اند. تفصیل اخبار. هیئت ناظرین اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که دیدارهای تازه ای را با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز کرده است. فیلیپ مورین، رئیس هیئت 67 نفری ناظرین اتحادیه اروپا برای انتخابات افغانستان، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تا کنون با 10 کاندید دیدار کرده و از نظارت در جریان انتخابات برای آنان اطمینان داده است. وی همچنان گفت که این کاندیدان نیز خواسته است تا از طرفدارانشان بخواهند تا از تقلب در جریان انتخابات 29 اسد جلوگیری کنند. هیئت ناظرین اتحادیه اروپا از حدود 10 روز به این طرف نظارت از آمادگی های انتخابات را آغاز کرده و گفته است که در روز انتخابات نیز در مرکز و ولایات از این جریان نظارت جدی خواهد شد. قرار است از انتخابات افغانستان حدود 200 هزار ناظر داخلی و بین المللی نظارت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات در این کشور، امکانات لوجستیکی و سایر لوازم ضروری در مراکز این کمیسیون بیشتر خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات با انتشار اعلامیه گفته است انتقال لوازم ضروری مانند خیمه ها و صندوق های رایدهی به ولایات افغانستان آغاز شده و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات به شدت ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند عملیات مشترک نیروهای افغان و ایساف در آن ولایت آغاز شده است. خیالباز شیرزای، قماندان امنیتی ولایت غزنی، امروز برای رادیو آزادی گفت این عملیات به هدف بهبود امنیت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ولسوالی رشیدان آن ولایت راه اندازی شده است. در خبر آمده است به دلیل مشکلات امنیتی تا حال ثبت نام رای دهندگان در این ولسوالی صورت نگرفته است. با اساس یک خبر دیگر، مقامات امنیتی ولایت غزنی این ادعای طالبان را رد می کنند که به اثر انفجار ماین شماری از سربازان خارجی را کشته شده اند. پیش از این ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته بود که به اثر انفجار ماین 3 واسطه نظامی نیروهای خارجی تخریب و 13 تن از راکبین آن از بین رفتند. اما مقامات امنیتی این ادعای طالبان را رد می کنند. نیروهای امنیت ملی ولایت هرات میگویند تعدادی از اسلحه را در آن ولایت به دست آوردند. ریاست امنیت ملی ولایت هرات با انتشار اعلامیه گفته است حدود 100 حلقه ماین، راکت ها و تعدادی از دستگاه های مخابره را از ولسوالی های رباط سنگی، ادرسکن و شندند ولایت هرات به دست آوردند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این اسلحه و ماین ها از سوی مخالفین مسلح دولت به هدف انجام اعمال تخریبی جاسازی شده بود. با اساس یک خبر دیگر، نیروهای ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار از کشف و ضبط مقداری از مواد انفجاری در آن ولایت خبر می‌دهند. نیروهای امنیت ملی گفتند مواد انفجاری در ناحیه پنجم شهر قندهار در یک بشکه جاسازی شده بود و توسط ریموت کنترل در کنار جاده انفجار داده می‌شد. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 610 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار جهان همکارم مقیم نایب با شماست.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سخنگوی طالبان این ادعا را که گویا یک قماندان آن گروه در دره سوات در شمال غرب پاکستان زخمی شده است تکذیب کرد. نیروهای نظامی پاکستان در منطقه قبلا گفته بودند که مولانا فضل الله در جریان عملیات اردوی پاکستان در مناطق سوات جراحت برداشته زخمی شده است. اما مسلم خان سخنگوی طالبان پاکستانی ضمن رد این خبر گفت که همه اعضای رهبری طالبان زنده اند. نیروهای نظامی پاکستان همچنان میگویند از آغاز حملات نظامی در سوات 1800 جنگجوی طالب را کشتند، اما نه اظهارات طالبان و نه اظهارات اردوی پاکستان مورد تایید منابع مستقل قرار گرفته است. مولانا فضل الله که بر سر آن 615 هزار دلار آمریکایی پاداش گذاشته شده است، از 2 سال به این سو برای انفاذ شریعت اسلامی در دره سوات مبارزه میکند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با وجود ادامه خشونت ها در عراق، ایالات متحده آمریکا نیروهایش را تا ختم سال 2011 از آن کشور خارج خواهد کرد. اوباما در جریان یک کنفرانس خبری در قصر سفید در حضور صدراعظم عراق نوری المالکی گفت خروج نیروهای آمریکایی از عراق که با خروج سربازان آمریکایی از شهرهای آن کشور در ختم ماه جون سال جاری میلادی آغاز شد، نماینگر آن است که ایالات متحده آمریکا با وعده‌هایش به مردم عراق وفا می‌کند. صدراعظم عراق نوری المالکی روابط کشورش را با آمریکا دوستی استراتژیک عنوان کرد. مالکی در جریان دیدارش از امریکا همچنان از سرمایه‌گذاران خارجی خواسته است سرمایه‌گذاری‌هایشان را در عراق از سر گیرند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روز اخیر دیدارش از گرجستان با میخائیل ساکاشوالی رئیس جمهور گرجستان ملاقات کرد، اما کدام آجندای مشخص از ملاقات آنها به دسترس عامه قرار نگرفته است. مقامات گرجستان گفتند که این کشور از آمریکا تقاضای کمک نظامی و ناظران آمریکایی را خواهند کرد تا جریان آتش بس را در امتداد سرحد در مناطقی که بعد از جنگ کوتاه روسیه و گرجستان از آن کشور جدا شدند نظارت میکنند. روسیه پس از جنگ استقلال این مناطق جدایی طلب را به رسمیت شناخته است. قرار است جو بایدن با رهبران احزاب مخالف این کشور نیز ملاقات کند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اوکراین وارد گرجستان گردیده است. گریگوری کراسن معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت آن کشور تدابیر دقیق را جهت جلوگیری از دوباره مسلح شدن گرجستان اتخاذ میکند. آقای کراسین گفت گرجستان در سالگرد جنگ دو کشور حادثاتی را در امتداد سرحد اوسیتیای جنوبی تحریک میکنند. اظهارات معاون وزیر امور خارجه روسیه زمانی بیان می‌گردد که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به هدف حمایت واشنگتن از گرجستان دیدن میکند. کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان گفت در اوایل ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محل بالاتر از 46% آنان که واجد شرایط رایدهی بودند رای خود را در صندوق‌های رای انداختند و صندوق‌های رایدهی ساعت 8 شام به وقت محل بسته می‌شوند. باقیف که در سال 2005 میلادی به گفته غرب در یک انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت رسید، حالا متهم به سرکوب مخالفین سیاسیش شده است. و کشور آیسلند رسما شمولیت اتحادیه اروپا را تقاضا کرده است. وزیر امور خارجه آیسلند در یک مراسم تقاضانامه آن کشور را با وزیر امور خارجه سویدن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد تقدیم کرد. این بود پایان اخبار. در ادامه برنامه در امواج آزادی تقدیمتان می‌گردد.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
در آزاده پسپوک یا در امواج آزادی خبرونه درنو اردونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د رښتینی سولې په هیله ستاسو د دې ونې خبرونه پیل شوه. زمونږ په دې درې سوه دریم پروګرام کې زه جانا خالکو زه او ظریف نظر ستاسو کوربه یو. در تخنیک په برخه کې طاهر روشان او عبید الله عبید له موږ سره مرسته کوي. عزیزانو، نړیوالې ټولنې تر دې وروستیو پورې د افغانستان د جګړې لپاره کومه مشخصه ستراتیژي او په بله ژبه د جګړو د ختمولو لپاره کوم کاري پلان نه درلود او د تروریزم ضد جګړې په نامه هره خوا عملیات او مرګ ژوبلې روانې دي. د افغانستان د دولت مخالفین ټول د طالبانو تر چتر او نامه لاندې راټول شوي او د کومې مشخصې سیاسي او عملي ستراتیژۍ پرته په جګړو کې ښکیل دي. کومې ډلې چې د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ورسره ده د هغوی هدف تر یو حده روښانه ده. ګاونډي هیوادونه په دې فکر دي چې په افغانستان کې باید د جګړو ډګر ګرم وساتل شي او څومره چې ممکن وي بهرنیو ځواکونو ته باید تلفات واړول شي تر څو هغوی یوه ورځ له افغانستان څخه ووځي او د دوی لپاره بیا میدان شغالي شي. په افغانستان کې چې جګړه څومره سختیږي تر نورو زیات پاکستان نړیوالې ټولنې ته داسې ښیي چې وسلوال د دوی خاورې ته اوړي او دا هیواد نور هم بې ثباته کوي. امریکا او نور هیوادونه پاکستان ته باید په میلیاردونو ډالر ورکړي چې د دوی په وینا دا اندېښنې لري شي. ایران هم تر ډېره حده زیار باسي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې مصروف وساتي او دا مجال ورنه کړي چې د هغوی د سرحداتو په لور خپل پام واړوي. چین او د مرکزی آسیا هیوادونه هر یو په یوه او بل ډول د افغانستان په شخړو کې دخیل دي. د افغانستان حکومت په وار وار وسلوالو او په خاص ډول افغاني طالبانو ته د سولې او دوستۍ لاس اوږد کړی، خو هغوی د حکومت په بلنې او د سولې په عملي پوره باور نه لري او په دې اړه ځینې قانوني او منطقي دلایل هم لري. لویدیز د مخالفینو ځینې مشران د تروریستانو په لیست کې نیولي او په سرونو یې په میلیونونو ډالر انعامونه هم ایښي دي. تر هغې چې د ملګرو ملتونو او امریکا په دې تور لیست کې بدلون رانه شي، نو د خبرو او سولې معامله به ګرانه وي. بله دا چې وسلوال او طالبان د افغانستان د حکومت له سیاسي سیستم څخه لرې ساتل شوي او د زرګونو وسلوالو د وژلو په اړه شفافې او قانوني څېړنې هم نه دي شوي. لبلې خوا د لویدیز خبری رسنۍ او مطبوعات داسې مقالې او مضمونونه هم خپروي چې ګوندې لویدیز او په خاص ډول ناتو د افغانستان جګړه نشي ګټلای. دا مقالې او راپورونه هم په جګړې کې شامل اړخونه مغشوشوي او د سیاسي حل په ځای خبره د پوځي زور ازمویلو لور ته بیایي. د بهرنیو ځواکونو ځینې پوځي قمندانان او لوړپوړي چارواکي بیا په افغانستان کې په بری باندې پوره باوري دي، خو وایي چې د پوځي زور په څنګ کې باید خبرې او ډیالوګ هم پر مخ یوړل شي. دا هم پوره واضح او څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې له مخالفینو سره د خبرو او مذاکرو لپاره څه ډول پلان ترلاسه نیولی دی. دا چې له مخالفینو سره خبرې او پخلاینه به په افغانستان کې په سولې او امنیت څومره اغېز وکړي، د دې پوښتنې ځواب به له محترمو میلمنو څخه واورو. تاسو دوستان هم کولی شئ د خبرونې په جریان کې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې محترم میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی، د حزب اسلامي رئیس ښاغلی عبدالهادي ارغندیوال، او د افغان خبری آژانس رئیس او د ارادي ورځپاڼې د امتیاز خاوند ښاغلی حاجي سید داود.
بله، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میمانای عزیز خود خوش آمدید گفته با اجازهشان شماره تلفن یک بار اعلان میکنم، اگر شنونده خواسته باشند بتانند مستقیما سوالات خود طرح بکنند. دو شماره داخلی ما 0700 822 755 و 0799 203 540 می باشد و شماره های بین المللی ما 0042 02 21 12 41 01 و یا 4 شماره آخرش 4201 می باشد.
بله. تشکر نظر صاحب. څنګه د چرغندیوال صاحب نه پختنه وکړه چې ډیره مو دروسته زمونږ استودیو ته تشریف راوړې. ارغندیوال صاحب ستړی مشه د غراز استاد ستانګزیته او حاجی صاحب سید داود هم سلیمه شي وایو، خراغلاس ورته وایو. څنګه چې تاسو دا د سولې په عملی لکه خبرې وکړي چې تاسو له نظره دا د سولې او پخلاینې عملی به څنګه وي او دغه جنگ او جګړې څنګه ختمېدای شي، آیا اعتماد موجود دی نه دی؟ په دې ارتباط کې لږ یو دقه دوه دقیقې خبرې وکړي سر مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه مننه کوم او خپل سلامونه ګران وطنوالو ته وړاندې کوم. مونږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه بغیر د مذاکرات او تفاهم له لارې نه بله لاره نه لري، او دا مذاکرات او تفاهم دپاره باید مخکې له مخکې شرایط مساعد شي. په داسې حال کې چې هغه کسان چې د مخالفینو په جامه کې شمیرل کیږي او هغوی له لارې نه سولې راتلی شي په افغانستان کې، د هغوی نومونه په امریکای تور لیست کې شامل وی، زه فکر کوم چې اولین ستونزه هم دا ده، ځکه چې تر څو چې غوی په تور لیست کې شامل وی عملی مذاکرات به هیڅ کله ممکن نه وي. نو په دې خاطر اولین شرط به هم دا وی چې د تور لیست نه د خلکو وستل شي. که رښتیا هم څوک غواړي چې په افغانستان کې امن راسي، خو زه په خپل داده نه یم چې جامعه جهانی غواړي چې په افغانستان کې امن راسي، ځکه زه شکمن یم په دوو مسایلو باندې. یو د امنیت په ارتباط، ځکه چې ورو ورو دا وکاله کیږي چې ورو ورو امنیت خرابیږي او په دې لړ کې هیڅ جدي اقدامات نه کیږي، او ورو ورو د خلکو په ذهن کې هم دا خبره ځای نیسي چې ګوندې که خارجیان په افغانستان کې موجود نه نو د افغانستان ستونزې حل کیږي نه، یو او بل دا چې یو رازم په افغانستان کې نظام نشي پاتې کېدای. دا یو ویره ده چې د خلکو په منځ کې راخبره شوې ده او قصدن دا غوښتل شوی. دوهم د اقتصادي په ساحه کې هم په دې تیرو و کلونو کې داسې یو بنیادي اقتصادي پروژې چې وشي کولی چې افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي او د افغانستان د امنیت او د صلح وسیله هم وشي ګرځېدی، دام نه ده شوی. کله کله سړی ته دا ذهن پیدا کیږي چې کیدای شي دا پلان شوی پروګرامونه وي چې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي، او په دې ترتیب سره غواړي دا خلک چې افغانستان یو فقیر او ضعیف ملک پاتې شي، او فقیر خلک او بیچاره خلک هیڅ کله نشي کولی چې خپل ملي غرور ولري.
ارغندی ور صاحب او بخی صاحب تاسو خبره قطع کو، دا خلک بیا په میلیاردونو ډالر مصرفي، یعنی په دې جګړه کې د دوی نو ګټه بیا څه ده چې په میلیاردونو ډالر مصرف کی اولادونه موجل کیږي؟ تاسو پوهیږئ دلته خو خلک یو زوی لري یا مثال دوه نهایت، نو هغه چې راغو جنگ تر اولیږي چې مړشل ته دا ډیو لوی استونز را منست کوي په دغه لوی دیس کې، نو تاسو فکر نه کوئ چې مثال دا به د دوی یعنی قصدي عمل نه وي چې تل جګړه د دوام کوي او د دوی میلیاردونو ډالر دیم پکې مصرف شي او بشری قواد هم پکې د منځ لاړ شي او نور یعنی د اعتبار او حیثیت مسله ده، نو تاسو فکر نه کوئ چې دا به د دوی په ګټنی د روان حالت
په وګدا موده کې تاسو خبره سمه ده چې خامخا دغه وسنۍ وضعیت کوم چې دوی غواړي په افغانستان کې دا دوامدار نشي پاتې کېدای، خو جریان د حالات داسې ښیي چې په دې کې څه خبره ای او کېدای شي شاته نور پروګرامونه وي چې هغه نه.
تشکر، مننه وروسته به بیا بحث دوام ورکړو. استاد محترم ستانکزه صاحب، تاسو داسې په عمومي ډول وغږېږئ چې دا د سولې شرایط څنګه څه ډول دي، د نړیوال قوانین په دې ارتباط څه وایي، او څنګه کېدای شي چې یو عملي کاري پلان رامنځته شي او چې د خلکو اعتماد هم برابر شي او دا ستونزه حل شي؟ مهرباني صاحب.
عبدالله خدای په نامه سلام په وړاندې کولو سره ارزو کوم چې اساسا په دې وو تیرو کلو کې په خصوص له 2003 کال نه را په دې خوا د سولې خبرې او د افغانستان دولت د مخالفینو سره د افغانستان دولت د مذاکراتو مسله را مطرح کیږي. دلته یو لوی اساسي ستونزه دا ده چې لا تر اوسه پورې هیڅوک یو میکانیزم نه وړاندې کوي چې په څه شرایطو په څه شکل چیرې څوک مخالفین دي، مخالفین باید تعریف سي، دغه سر د مذاکرات مسله یو. کله کله زده مسله مطرح کی، کله کله نړیواله ټولنه مطرح کوي، اکثرا د افغانستان دولت مطرح کوي. دلته بل ستونزه دا ده چې نړیواله ټولنه په منځ کې هم یو همغږي نشته. مثلا امریکا ځانته ځانګړی تور لیست لري، اروپایان د مسلې ته بل ډول فکر کوي چې د بشري حقوقو د موازین له لحاظه د بشر د حقوقو ناقضین نسی منلای. دا بل مسله ده چې د غربي هوادو په منځ کې هم یا د ناتو غړي هوادو ترمنځ هم یو خاص میکانیزم وجود نلري، او کچیر کوم میکانیزم موجود لري معمولا استخباراتي حالت لري، یعنی تر پردې شاته ځین مذاکرات کله کله اوریدل کیږي چې د افغانستان دولت یا د خارجانو او د افغانستان دولت د مخالفینو ترمنځ رامت راسي وي. بل اساسي ستونزه زه فکر کوم چې د خپل د هغه هوادونو چې دلته اصلي لوبي کوونکي د افغانستان په قضیه کې دوی ترمنځ د منافع او تضاد دا مسأله پسیوګدی، او کله کله د جګړه ورته په ګټه، کله کله مثلا هغه شرایط وړاندې کیږي نسی مطرح کېدلی. د امسایه وادو د منافع او تضاد او د امسایه وادو د نفوس ساحه په افغانستان کې دا بل مسله ده. دا مسله ستونزمنه کړې ده جدي او اساسي. بل ستونزه دا ده چې د افغانستان دولت په داخل کې، د افغانستان دولت په دستګاه کې هم متاسفانه تضاد وجود لري، یعنی د افغانستان د دولت په منځ کې داسې عناصر وجود لري چې اصلا دوی علاقمند نه دي چې د مخالفینو سره وغږېږي، او خپل پرونی تربګنۍ او اختلافات لري د هغه پر مبنا باندې نه غواړي. مثلا په خپل مابند دولت کې یو بل اپوزیشن ګروپ کار کوي چې معمولا دغه مسأله ځنډي. دا اوندا عوامل د مال نظر چې د دې بایس ګرځي چې دلته میکانیزم مطرح نشي، او یاد ده چې اساسا نه غواړي چې میکانیزم مطرح شي، دا هم یو مسأله کېدای شي. نو بنا ان زه فکر کوم سترغوز دغه یو مشخص میکانیزم، یو خاص ستراتیژي د مسلې تر مطرح نشي، او دا په ډاګه اعلان نشي، او مذاکرات علني شروع نشي تر پردیشات مذاکرات د مال نظر نتایج.
تشکر استاد محترم.
بله خب محترم حاجی صاحب، سید داوود هم نظرش در مورد بگیریم، آیا به این مذاکرات کدام اعتماد موجود است؟ شما چی فکر میکنین به این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او خیلی تاسو ته د آزادۍ د راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر.
زما ارزاده لکه څنګه چې په دې څکه ماتو کلو کې کله چې امریکا د سپتمبر 11 نوروز ته په افغانستان باندې یرغل وکړه، متاسفانه دوی دلته ټول خپل فشار او زور د تروریزم په نامه تر جګړې لاندې متمرکز کړ. یعنی په هغه وخت کې هم زمینه د دې وه په دې چې د نیویارک په حادثه کې افغانان دخیل نه وو او ټول د عربي ملکونو خلکو، اما متاسفانه امریکایانو دا جګړه په افغانستان کې شروع کړه او طالبان هم په دې لست کې راوستل. په دې کې تاسو پوهیږئ چې طالبانو د باندنیو چارو وزیر په 2002 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ستاسو راډیو سره په یو خبر کې داسې ویلي وو چې موږ د یوې حادثې اطلاع د امریکې قونسلګرۍ ته په پیښور کې ورکړې ده چې امکان لري په امریکې کې یوه غټه حادثه وشي. دغه خبر ساس د راډیو د لارې په سپتمبر 2002 کال کې نشر شو، اما کله چې امریکایان دلته راغله بې د دې نه چې طالبانو سره د طالبانو خبرې ته غوږ کېدي، د دوی منطق ته غوږ کېدي، د بن په جرګه کې هم مشکلات دمدغې ځینه پیل کېږي. یعنی هغه مخالف لوري ټولې په بن کې هغوی شامل شو او طالبان او حزب اسلامي دوی د دغې مذاکراتو نه د باندې ووت. د دغې موضوع په اصطلاح پیلامه د دې ځینه شروع شوه. بیا هم د افغانستان خلک چون د جګړې نه ډیر ستړي وو 2002 دریم څلورم کلونو کې صبر وکړ چې افغانستان کې به سرتاسري امنیت راځي، بیا رغونه به راځي، دلته به ټولو خلکو ته حق ورکول کیږي، شعار د دیموکراسۍ او د انتخاباتو. متاسفانه دغه مسله تر ننه پورې لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه بهتر لور ته لاړه. اوس هم تاسو په دې پوهیږئ چې کچیرې امریکا وغواړي چې دلته مثلا روغه جوړه راشي، دلته مذاکرات سر ونیسي، نو زه فکر کوم چې امریکا د دې جوګه ده چې مخالفینو سره مخالفینو ته دعوت ورکړي او هغه غلطۍ چې د بوش اداري کړي دي په تیرو اتو کلونو کې کړي وي هغه ته د پای ټکی کېږدي. او دلته لومړی خبره د ټول نه مهمه هغه د عدالت مسله ده. یعنی هغه کسانو چې په افغانستان کې جنایت کړي دي، مثلا وم د ثور، شپږم د جدي، د کابل جنگونه، بلاخره د طالبانو په وخت کې دلته جګړې او د هغې نه وروسته دلته عام وژنې شوي دي، که چیرته یو اړخ ته دا مسایل په دې باندې غور او تحقیق وشي، د بلې خواره هغه مخالفین چې هغه افغانان دي، یعنی دلته باید یو کرخه کش شي، هغه افغانان چې نن د مخالفینو په صف کې دي هغوی ته باید دعوت ورکړ شي. په دې معنی که هغوی انتقاد په قانون اساسي لري، که هغوی په نظام باندې لري، که هغوی د خارجانو په وتو باندې لري، دا د هغوی مسلم حق دی، هغوی هم دې ته به یو لاره لري.
خبره دې دونه وزي بخنه ډېره غواړم، درې ټلیفونونه ډېر منتظر پاتې شوي، دا به واخلو چې پیسې ډېرې چارجېږي. بلې مهرباني، ځان معرفي کړئ د آزادۍ راډیو د پښتنو کې. سلام
علیکم.
پاکستان، ایران ولې چې هغه افغانم کې کې عرب چې دي مخالفین ته بيچي طالبان ته بيچي ورکی، پاکستان هم عیسائی ورکی او په پښتو سعودي عرب هم چې صاحب ملکی عربان دا چې واک ورکړي او د ټول ملت په شمول باندې نو امریکایان خرجان د افغانستان ووځي زما په نظر دالار ده بل دالار نه لري کوزې صاحب یو بلا اولاد بل بلا راوي بل بلا بیا راشي بل
والا تشکر ستاسو نظر مننه نظر دی وارد شامل معلومات په بیروسه به خبري وکي مې یو ټلیفون بل مرو مې رواني ځان معرفي کې پوښتنه کوي
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
عمر ګل ملنګیرم تاسو له ایران زحمت در کوم تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه
وایم وعلیکم ملنګیر صاحب مهرباني
زما سوال دا ده چې په تر هغه پورې هغه خلک چې د افغانستان په دولت کې د خلکو په وینو باندې لاسونه سره دي او د دې دولت په څنګ کې ورسره ولاړ دي او دې دولت نه دا چې هغه محکمې ته راکش کړه غوتې نورې چوکۍ ورکړي او په دولت کې ونډه لري په افغانستان کې به سوله را نشي دا یو او بل سوال مې دا ده چې طالبان هم داسې شرطونه ږدي چې هغه امکان نه لري که غواړي چې دوی په افغانستان کې واقعا سوله وکړي او دوی په دې نظر یا په دې فکر کې واقعا سپینی او رښتیا وایي نو داسې شرطونه لکه دوی چې ږدي چې خارجي ځواکونه دي وځي امکان یې نشته دا غلطه خبره ده او بلکې طالبان واقعا له خارجي ځواکو سره مخالفت لري نو بېګناه وګړي ولې وژني مکتبونه ولې ورانوي که دا د خارجیانو لاسوهنې نه وي دا کارونه دوی ولې کوي او بل سوال مې دا ده چې ملا صاحبان هغه یو تعداد ملا صاحبان چې په ضد دي دغه دولت باندې تبلیغات کوي په مسجدو کې هر چیرته چې دا جهات دا جهات او ټول خلک یې په ضد دي دولت راپورته کړي دا به نه شي امکان به د سولې په افغانستان کې نه وي وسلام
کور دې ودان ساده نظر او پښتون نه پاتې دي فکر کوم ټلیفونونه نور باندې محترم او ملمنو تاسو خو د دې دوستانو پښتون مو اوریدل کې چې لن لن توضیحات ورکړي کوشش کوو چې نور ټلیفون نه هم واخلو مهرباني وکړئ صاحب خپل
بله از میمنه
بله
دوستان اگر صاحب اگر جواب بدن بفرمایید
آسان مرا گیر میکنه نظر شما
سپینگیری هم نیست صاحب
دقیقا ورور اوز سپینگیر هم نه پنگ نظر شما خبر سپینگیری ده اساسا دلتا دو مسئله مطرح دیده یاو دیده اولی ورور چی ما اینو منس وقتی د اسلامی ملکونو په ارتباط اسلامی کانفرنس په ارتباط یو حساس نزاکت وجود لري او هغه حساس نزاکت دا چې تیر درس کلو تجربه وکړه چې موږ اسلامی ګاونډي هیوادو د افغانستان په چارو کې په مختلفو ډولونو لاس وه دا بخپل یو بل نزاکت را ایجاد کی بل ستونزه دا ده چې واقعا یو نقطې ته باید توجه وکړو چې په تیرو اوو کلو کې اسلامي نړۍ ته د افغانستان په قضایاو کې کمه ونډه ورکړ سوی ډېر زیات مؤثر رول یې دلته ونه لوبوو اسلامی کانفرنس متاسفانه د خپل تاسیس له کالونه 1998 تم کال را په دغه د اسلامي نړۍ یی هیڅ یو اساسي ستونزه نه ده حل کړي او کومه خاصه تجربه هم په دې موارد کې نه لري ډیر مؤثر رول نه لوبولې په اسلامي نړۍ کې زه فکر نه کوم چې دلته وکړي چې مسأله په سادهګۍ باندې حل کړي د خاغلی ملنګیار د خبرو په ارتباط زه له دې سره کاملا موافقم ترڅو هغه د انتقالي عدالت مسأله په افغانستان کې را مطرح نه یعنی هغه جنایتکاران چې هغوی پرون په مختلفو نمونو په مختلفو حکومتونو په مختلفو دورو کې د خلکو وینې تویې کړي دي هغوی محکمې ته ونه سپارل سي څنګه کېدای سي چې دوی په حکومت کې اوسي او د هغو مخالف ګروپونه په دوی باندې اعتماد وکړي زه د ماجي صاحب داود د خبره سره ډېر موافق یم چې دا اشتباه د بن نه اساسا شروع شوه په بن کې غربیانو او امریکایانو داسې مصیبت درلوده چې ګویا طالبان او القاعده مزمهله کړه په حال کې چې هغه د یو رژیم سقوط نه د ازمهلال مسأله او هغوی کاملا دنه وایستل هغوی په تور لیست کې ونیول هغوی د بشري حقوقو ناقضین وګڼل په حال کې چې یو تعداد نور د بشر د حقوقو ناقضین بیا هلته راوستل د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې تصمیم ونیو که چېرې طالبان د بشر د حقوقو ناقضین و مثلا که طالبان 6000 نفر یا 100000 نفر په کابل کې په لرګیو ویلو دوی هغه خلکو چې 100000 نفر یې دلته وزلي دي یعنی کما کما کېدل خو دوی باید اول محکمه سوی دوی په سیاسي پروسی که هغه د افغانستان د خلکو د استازو په عنوان را مطرح کړل دا اشتباه د بین المللي ټولنې ده چې تر اوسه پورې ملک چې په خپلو خبرو کې له حد اقل دې خبرې ته یو میکانیزم نشي جوړولی او راغلو په دې چې زه د طالبانو د شرایطو په ارتباط باید ووایم چې طالبان هم واقعا ډېر قوي او مغلق شرایط را وړاندې کوي اما اصلي خبر دا ده چې دا د مذاکراتو یو کرکټر ده چې معمولا د مذاکراتو په سر کې شرایط معمولا قوي اما د مذاکراتو جریان دا شرایط را ټیټوي داود ماغه ومنده
تشکر سر استاد او تلیفون بل لرسه مهرباني ځان معرفي کې د ازادي رادیو د پښتنو کې سر
السلام علیکم تاسو مننه ته سلامونه وایم
وعلیکم
او د رحمت الله خبرکو
مهرباني سر
ما سوال ده ده د دې نه ما چې تاسو مذاکرات او امریکا
زمان داری چه مشکل هی خریدانو سره وکی و آیا پیو قانون کی داری شدی خدل شو چوک تی چپ و ملک بانی تجاوز وکی او آغا او مزنی یا او پور لچ کی یا او مشمان شیلان کی و مشمان لچ کی او آغا
بخانه دیر آوانم رور جانه که بیاوره دخپل زید لگ بدل که تلیفون دیر خراب دیست ناوری دل که که لگ دیست زانه خوادی خواه خوازه و دا تلیفون دیر لکه چی نپایگم انتان منتان میرابانیو که میرابانی خبری تا دوام ورکه
نوای اما چی که بل فرض خبر داری ساربانی لامک خریدان سرم داکرات و که نوزوایم چی چوب چپ کور من دارود و چی چپ ناموس و حیاء و ایزد البرو ارتی ملی یار چې باندې تجاوز وشي بیا له هغو خلکو سره عقلا شرعا عرفا منطقا خبرې کول مذاکرات کښې نهستل چې بیا هم ستا په کور کښې ونډې وهلې یو ناس ستا په کور کښې اچولې وي له هغو سره مذاکرات ممکن دي جائز دي که نه دا یو او که له حکومت سره مذاکرات طالبان وکړي حکومت خو ازاد نه ده هغه مستقل نه ده خپلواک نه ده د امریکاتو تاثر لاندې
رحمت الله خانه مخکې دې نه چې ګوره مېلمانه خبرې وکړي نو ستا په نظر باندې څنګه باید څه باید وشي اوس دا نړیواله ټولنه خو یو مملکت نه دی چې سړی امریکایي ده وایي چې زه په مخه دېخه ووځه دلته خو د څلوېښتو مملکتونو خلک دي مثال ملګرو ملتونو امنیت شورا ورته اجازه ورکړې ده قانونیت یې ورکړی ده د هغوی د منشور په اساس نو ستا په نظر څه باید وشي یو سیاسي لاره داسې نشته ده چې خبرو ته سړی کښېني منطقي خبرې وشي چې وروره کورم ودان راغلي وایي دلته مونږ سره کومک وکړه نور ځای په خپل مخ پسې او کار پسې او مونږ خپل دا خپل وطن په خپله جوړوو افغانان یو سره دا مشکل به حل کو ان ستا په نظر داسې امکان نه پیدا کېږي د افغانانو تر منځ تلیفون ډېر خراب دی ډېر معذرت غواړم تلیفون ډېر خراب دی که لطفا بیا تلیفون وکړئ په بحث کې کولی شو چې تا شامل کړو
تلیفون دومه خی بگیریم بله شنونده عزیز بفرمایین خود معرفی کنین
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر صاحب والکجا صاحب مېلمانه ټول زما سلامونه احترامات منه
تشکر سیب
وعلیکم مولوی سیب مادوم خان السلام شمی ربانی
خیلی سیب الکجا سیب الکجا سیب زاغ بل اختل آقا یو سالی که شیر تکراری موید خشتی اول چون نهد میمار کج تا سرایا میرا و دیوار کج
بله
ابتدا لبون خراب خراب و چی طالبان یو طرف تکر دوی آقا کنید سالی سی یا منسپانه قضاوت اونو که و که آقا مرگری میره تونو که آقا دیامیت شورا و آقا یو طرف تکر دوی زن طریق میرا وسته او دی امریکی قفا که باندی آقوی چه سور تا پرمایش ورکول بوش آقا سان دا طول ملکونو تا آقا تا طریقه باندی تا آلار باندی دین روانو بذکر آقا مثلا من دیر دستی پیچیده شوا او کدا چه دا یو خلقوائی چی دی اسلامی ملکونو یا داسې ناپیلې ملک نشته چې هغه کنه کنه بېغرضه وي او هغه کنه په دې کښې تالیسي رول ولوبوي او که امریکا وغواړي هر څه کولی شي دا مسله حل کولی شي یعنې لا وسې پوره هم دا کولی شي او که داسې وي چې لکه دوی هغه د روسانو په نقشه قدم باندې دین روان دي نو دا زه در ته اطمینان در کوم چې دوی به د روسانو په سرنوشت باندې اخته وي دوی هم هغه شان خلک ورنه کرکه لري یعنې مخکې دا په ابتدا کښې په جنوب کښې وو په یوالۍ کښې وو نن ګوره ټول افغانستان ته تر قدوسه پورې ورسېدل
او
بله خبره دا ده چې د اسلامي ملکونه خو هغه لکه عجي صاحب ورته اشاره وکوله هغه دا ستانوي صاحب هغوی د دنیا یو مسله تر اوسه پورې نه دی حل کړی
هغوی هم واک نه لري
یو قسم ته یو مسله نه دی حل کړی خو خبره دا شوې ده چې که دوی وغواړي چې دا مسله حل شي نو دا نه کېدای شي چې یار چې ټول د موږ شرایط ومنلی شي یا ټول د طالبانو څه واخله او څه راکړه
داکور دې ودان مولوي صاحب پوه شولو مولوي صاحب ډېره مننه یعنې واخله او راکړه یو ټلیفون بله مخلو بیا به محترم مېلمانه زه
تشکر
مهرباني وکړئ صاحب ځان معرفي کړئ پوښتنه وکړئ بله بله خبرې وکړئ صاحب بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملمنو د سایما سوان ټول سرمت
سلامات اوسې مهرباني
وروره زه خو سوال نه خو دغه لږ یو تبصره ده کنه
زه مهرباني تبصره دې وکړه
زما په فکر باندې دغه کوم انتخابات چې افغانستان کښې را روان دي کېږي اصلا هېڅ نتیجه نه لري په دې باندې دا میلیونونه ډالر مصارف او دریدونه خارجیانو منډې تللې که دې مشکل حل کولی خو همدغه اته کاله مخکې به حل شوی دا څو کاله کښې
د افغانستان د مسلې د باره د ما نظر دغه ده چې یو د افغانستان کې یو محکمه جوړه شي په صلاحیته چې د کوم مجرمین دي پاره کش شي او دومره طالبان هم په دې کامې چې ضرور راشي په افغانستان کې انتخابات وکړي خو تاسې وګټله دغه حکومت و دم پارلمان و دغه پوځ و دم پولیس خپل حکومت کوي نور د مسلې د حل لار ماته نه ښکاري
کور دې ودان ته نظر نه دي مهرباني
تشکر
محترم ملمانه با پاسی لند تفسیره پیو کی
بریا میمانه شما در بین خود جور بین ببینین کی میخواید در این موارد جواب تن و فکر بگوین سیب
زد دوستانو پا اجازه دوم در عرض کولشم چه در جی سیب رحمت الله خان در پختنی پا ارتباط واقعا وست هم نریوال طولن دا زواک لری چه در دولت مخالفینو سره خبرو تکینی او آغوی تا دعوت ورکی او بالاخره دا آغوی استدلال واری یعنی اکوم غلطه ای چه پا دیتیرو وکالو تو میاشتو کشیوی ضرور نده چه آغا ده اوباما اداره یا نریوال طولنه پا ماغ غلط قدم بند نورم پا فشاری وکی او پا غی تنگار وکی بیتر خبره داده چه دوی نور ده جگره پزه ده سول و تفاهم مسئله رامنسته کی چه خب بیلگه ده مرمن کلینتن خبری دی چه آقوی ویلی دی چه آقا طالبان چه آقوی ده باندنیانو ده پاره یعنی ده القیده ده پاره نجنگیگی آقا طالبانو تا باید دعوت ورکر شی او بل یو شینچراخ ده اوباما پا عمل کرد که آقا داده چه آقای هم ده خپل ملی امنیت تیم نغوختی دی آقا کسانو چه پا افغانستان که ده سپتمبر دیه ولسم نیتی نوروز تا جنایت کرده آقا باید محکمه تراکش کی یعنی دا خبر هم یو خب پیلامه دا آقا چاته چا آقا پا دو دیر شکلونه که پا افغانستان که پا خلکو باند زور و زیاده کرده ده بلا مسئله چه دی که دیر زیاد رول لری متاسفانه چه پا دیو کلو اتمیشت که ده ولسمشر کرزی سه دولت یو ناکامه بیکفایته او امیشی د مذاکرات خبره د تفاهم خبره د ځان په ګټه کارولې ده یعنی هر کله چې په کرزی سیب باندې د ملي متحد جبې زور راغلی دی د اعلان کړی دی چې زه طالبانو سره په تماس کې یم کله چې دوی پوه شوی دی چې اوس نړیواله ټولنه د دې نه مخ ګرځي هغوی ته وایي چې زما خو مشکل دا دی چې زه طالبانو سره مې خبرې روانې کړې دي یعنې که چېرته دلته دغسې یو نماینده دولت وایي یو منتخب دولت وایي چې د خلکو نه یې طرفداری درلود هغې حتما طالبانو سره مخالفینو سره د حل لارې ته یو مسله جوړوله متاسفانه کرزی صاحب هم دینه لکه د کمپاین په څیر باندې په دې و کالو څو میاشتو کې ګټه پورته کړې ده اما زه فکر کوم که چېرته په افغانستان کې واقعا دغسې یو مرکزي دولت چې هغه اعتبار ولري جمع نړیواله ټولنه حتما دې مسلې ته یو د حل لاره راوځي په دې چې ښه مثال یې د ګورباچو په وخت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت دی کله چې نجیب شورویانو سره یو تفاهم ته ورسید او روسان هغوی سره تفاهم ته ورسیده نجیب مرکې جرګې ټولو تنظیمونو ته په هغې وخت کې ولیږلې او ټولو اقوامو سره خبرې شروع کړې یعنی هماغه دلایل و چې کله روسان وځي درې کاله نجیب په خپل سر په افغانستان کې بدون د شوروي د حضور نه دوام پیدا کړ متاسفانه کرزی صاحب د بن نه شروع تر ننه پورې نړیوالې ټولنې دغه سیادت کړی دی چې هر کار کیږي دی نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي نړیواله ټولنه متاسفانه افغانستان لکه څنګه چې افغانان پیژني نړیواله ټولنه یې تر اوسه پورې هم نه پیژني تشکر
بله خب محترم آقای ارغندیوال رئیس حزب اسلامی افغانستان نظر شما را هم کمی در مسائل بشنویم منتها قبل از اینکه سوال به شما راجع کنیم استاد استانگزای پیشتر گفتن که دولت هم یک استراتژی یا جامعه بین‌المللی هم یک استراتژی نداره این فکر است که بعضی از متخصصین بین‌المللی هم میگن که در مورد مذاکره دولت افغانستان یا حکومت افغانستان و هم کسایی که حامیای از یاستان یک استراتژی خاص در مورد از این مذاکرات ندارن حالا در این روزا تلفات از یک زیاد شد حملات که زیاد شد مثلا در قندوز عملیات است و مثلا در هلمند است و مسئله تایریول داشت در این روزا به گوش میخوره مثلا در بادخیز جوزان هم اینجا هم یک تک عملات میشه واسی که میشه باز گپ مذاکره میایه از خاطر یا یک استراتژی مخصوص یک طرف که نداشته باشه، او طرف هم فکر میکنیم که چندان استراتژی نداره. این مخالفین هم کس معلوم نیست که یه القاعده است، این حزب اسلامی است، حزب اسلامی شماست، حزب اسلامی آقای حکمتیار است، یا اون طرف طالبای طالبا خودشان قبول نمیکنن که طالبای نرم و یا مشکل تکپا باشد. از اون خاطر از این هم یکم اگر صحبت شد آقای ارغندیوال که کسایی که مخالف هستن اینا کی هستن، مثلا حزب شما مخالف است یا نیست؟
جناب نظر صاحب، باید خدمت شما عرض کنم که حزب ما، حزب اسلامی افغانستان، من ایسی حزب سیاسی در افغانستان فعالیت خود آغاز کرده و هیچ گونه ارتباط نظامی و یا جنگی نداره. در رابطه با این که با کی مذاکرات صورت بگیره، دولت همطور که جناب سنگزای سفرمودن باید مخالفین خود مشخص بسازه.
بله،
ولی متاسفانه در گذشته ها هم همطور که سنگزای سفرمودن دولت هم و جامعه جهانی هم یک استراتژی خاصی به خاطر مذاکره با مخالفین نداشتن و متاسفانه در بسیار موارد تبلیغات هم که در رابطه با مذاکره با مخالفین صورت گرفته تبلیغات نادرست بوده و اصلا مذاکره و تفاهم بین دولت افغانستان و مخالفین در حدی که او را ما مذاکره بگوییم یا تفاهم بگوییم وجود نداشته. در بسیار موارد مقطعی عمل شده، وقتی که مسکایی سفرمودن، وقتی که دولت در یک مشکل قرار گرفته، بعدش باز به خاطر از اینکه جلب توجه یک تعدادی از طرفدارای از جناح مختلف مخالفین با خود جلب کرده باشه، صحبتهایی از مذاکرات و تفاهم انجام داده. به نظر ما قبل از اینکه ما باید سخن از مذاکره و تفاهم با وجود بیاریم، باید زمینه های از این را با وجود بیاریم و زمینه هایش همونطور که ما در ابتدا عرض کردم، باید اول مخالفین از لیست سیاه خارج شوند، دومی که این باور در مخالفین ایجاد شود که ما در آینده گپ از یک افغانستان آزاد و مستقل و بدون حضور نیروهای خارجی در میان میاریم. وقتی این باور برای مردم ایجاد شد، من فکر میکنم که اول مخالفین اگر منطقه درست داشته باشن باید با مذاکره بشینن و دیگه مردم دیگه هم از این استقبال خواهد کرد. اگر ما منتظر از این باشیم که همسایه های افغانستان در این امر ما را همکاری میکنه، به نظر ما که یک خواب و خیال خواهد بود، بخاطر که متاسفانه اهداف و منافع همسایه های ما با منافع مردم و ملت افغانستان در تضاد قرار دارد.
تشکر ارغندیوال صاحب، شما از همسایه ها یاد کردین، از همسایه ها یک تلفن داریم صاحب، یک لحظه اجازه بدید قطع نشه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بفرمایید.
ما
ول شده
در افغانستان مسئله شده بی غیر طالبان و دیگر هم ببل چه نال پیش نه
څنګه طالبان، یعنی مطلب دا چې دوی سره باید خبري وشي او که ستا مطلب څنګه دی چې بدون دلو دوی نه حل کیږي؟
نه په خبرو خو نه کیږي، په خبرو خو هیڅ وخت نه ملک کنه کیږي، خنات نه کیږي هیڅ وخت.
نو باید څه وشي؟
باید دغه مسلمان د کشورای مسلمانان شدید دغه باید یو راست مثلا د عربستان سعودي د خواص شدید په رسمیت شناختلی
خو هغه استاد ویل، استاد ویل چې هغه د اسلامي ودونو کوم د سیقټ کارن راي کړي، کوم ستونزې نه حل کړي، د فلسطین مسلې تر اوسه نه حل کړي، ځینې نو ډېرې مسالې دي نوري چې هغه نه زور نه رسیږي. نو دا به د افغانستان په مسله کې دوی څو کی افغانستان مسله کې به د څلوېخت مملکتونو اوس عملا شامل دي. نو ستا په نظر چې اسلامي مملکتونو ته وښ دومره قوي دي چې هغه به دا مسله حل کړي؟
خو کوي خو دي خو مسلمانان نه مني.
مشکل دغه چې افغانان خپل مشکل په خپل حل نه کیږي، زه فکر اکثر خلک دا فکر کوي چې ممکن دا ستونزه حل نشي. یعنی مونږ په دې باندې خبرې کوو چې دغه اعتماد څنګه رامنځته کیدی شي چې طالب هم په دې باندې راضي شي او دولت هم یعنی د مذاکرو یا میستا او یا خبرو ته کینی او وي چې وروره سید هم په مونږ کې وو ستونزه او مشکلات شته یا و مخ کې راضي چې اوس دا مسله حل کړو.
خب منتها شنونده خودش یک نظر خاص نداره که شما چی میگین، چه قسمی مسئله مذاکره شود؟
نظر خاص میذاره دی که بعض زهر خود زهر شاد خاص یو کوم یو فامیل شو سی کشینی در ده قبلی زهر شاد خاص فامیل
دستاسی نظر دانو سب
تشکر از نظرتان. خب یک تلفون دیگر هم بگیریم. تشکر از شما سب از تلفون دان. بله شنونده عزیز.
بله سلام علیکم.
وعلیکم
تاسو او درنو ملمنو تنی که هیله و سلامونو وړاندې کوم. وحدت الهی پیوړم د رسیل فدراسیون څخه خبرې کوم.
مهرباني
شه.
بلې زما یو نظر هم دی، یو څو پوښتنې مې دي او یو څه د حل لارې هم شته پکې.
مهرباني
که خدای وکړي په درد وخوري. هیله کوم اول خو مونږ داسې سړی فکر وکړو چې د افغانستان کې چې کله د کودتا څخه وروسته، د سوه د انقلاب څخه وروسته کومې ناخوالې شروع شولې، دا مجاهدین زمونږ د څه لپاره را پیدا شو؟ د دې دپاره چې کمونستانو په وطن کې ورانۍ کاو، هغوی به له منځه وړي او محاکمه کوي به. کله چې مجاهدین کامیاب شول، نه خو هغه کمونستان محاکمه شول او نه دوی په خپل ځای باندې کېناستل. مونږ نه پوهېدو دوی د څه لپاره کار کوو. د هغه نه وروسته چې کله طالبان پیدا شو، طالبانو بیا دا ویل چې دغه مجاهدین د شر او فساد ګوډي دي، دا به مونږ له منځه وړو او د دې په ځای به مونږ حق راوړو او محاکمه کوو، به وطن ته به امن او امان راوړو. هغوی چې کله واک ته ورسېدل، دا واک دوی داسې خرابه کړل چې ملت ته هېر شو. په دې په ځای چې هغوی ته ارامي او سوکالي او تعلیم او تحصیل او آبادي راوړي، د دوی په ډبول لوی بنا وکړه. د هغه نه وروسته چې کله طالبان مثلا یو بانس ولورته یا په هر ترتیب باندې امریکا کې حمله وشوله، تر هغه نه مخکې امریکایانو د افغانانو غږ نه اورېده، نه نړیوالو اورېده. کله چې دوی په واشنګټن کې په تکلیف شول، نو راغله ویلې چې دا د طالبانو کار دی. خو سمه ده، دا به په یو شکل نه یو شکل سړی وکوي چې تا وطن تهدیدېده، ته راغلې افغانستان ته، سمه خبره ده. کله چې طالبان له منځه لاړل، نو د حکومت نه د خلکو خو دا توقع نه وه چې کردی دې راشي، پلاونه دې خوري، وزیران دې ورسره وي په راډو کې دې ګرځي. خلکو ویل چې تاسو به مونږ وږي خېټې ماړوئ، ډیموکراسي کې به مو حقونه راکوئ، تعلیم او تحصیل به راکوئ، نه د دې دپاره چې کردی چې د پیو لاس کې کرکول بل لاس کې چپن ولاړ چېرته چې او په داسې سړي باندې چې زړه کوي، افغانستان نه چلیږي. افغانستان په یو داسې کس باندې چلیږي چې هغه حکم وکړي او امر په ځای باندې ورسیږي. او بله خبره دا ده چې دا نړیوال افغانان باید یو بشر په ډول باندې وپېژني.
رور جانه، یو شی بل ګوره، دلته خو د دولت نفر هم اوس نشته. خو یوازې یو د کرزي ګنام په دې کې نه ده. مثال ټول ملت باید کار وکړي په ګډه. اوس مثال ته اوس خارج کې غوږ ونیسه، ته په خارج کې ناست یې، شاید آرام اوسې، هلته خلک چې دي هغوی په یو منطقه کې دي چې جګړه ده، جنگ ده، بمباري ده، خلک وژل کېږي، سرونه د خلکو نه پرې کېږي. نو ځینې کسان چې دي چې هغوی یعنی برخه نه اخلي په دولت کې، ستا په نظر د یو نفر کار خو نه دی، د کرزي کار نه دی؟ ملت باید پکې
یو هفته مخکې راغلی یم تقریبا له هېواده، او په همدغه مشکل کې خپل دغه د مشکل درد د دې له امله درته ټلیفون کوم. د سړي زړه راشي چې کله تاسو وطن کې حالات وګورئ، یعنی دا نه دی چې زه بهر کې اوسېږم، وطن ته نه ځم، زه په بهر کې موقتي ډول باندې
نه. یعنی مطلب دا دی چې یوازې د کرزي ګناه نه ده، کنه ګوره د کرزي ګناه نه ده.
زه خبرې ته راځم،
ملت باید پرې کې صحیح شي.
دوی د دغو غلطو رهبرانو مثلا ما داسې نه وي چې وکړی، نو مجاهدینو رانیولې کمونستان نه رانیولې تر ننني حکومت پورې، ما دا ټول تاسو مخکې لیدلي نه ویلې. هغوی دغه خلکو کې یو رقم ته د دوی احساس یې مړ کړ، په دوی کې د ملي رهبرۍ او د ملي یووالي احساس دغو ټولو مړ کړ. په مونږ کې ښه خلک مثلا مجاهد وو چې کمونستان یې له منځه وړل. دغه نه وروسته په مونږ کې ښه خلک ملایان وو چې هغه هم را پیدا شو، مثلا خلک یې وډبول. دغه نه وروسته په نړۍ کې یو ښه ډله چې د بشر د حقوقو زه راځم بلې خبرې ته. خیر،
خبره دې لنډه،
سمه ده. زه دا وایم چې باید په افغانستان کې ملي مفکوره پیدا شي، نه خو امریکایان ورحلوي او نه د کرزي په شانت خلک. افغانان نه خارجیان غواړي، نه طالبان غواړي، او نه د اوسني حکومت پر رقم خلک. افغانستان داسې خلک غواړي چې د افغانستان مشکل په افغانانو باندې حل شي. اسلامي جمهوریتونه د خپل کورونه جوړ کړي. مونږ باید افغانانو کې یو داسې روحیه پیدا کړو. مثلا ستاسو راډیو د همداسې نورې نړیوالې راډیوګانې دي، د دې په ځای باندې چې افغاني ملي روحیې ته پرمختګ ورکړي. غربي او سیمه ییز پلانونه افغانستان ته پلانې ده، پلانای پلان جوړ کړي. باید له افغانستانه یو پلان جوړ شي او په نړۍ کې مطرح شي، نه داسې له بهره یو پالیسي په افغانستان باندې تحمیلېږي چې هغه خو یا دغه
وروره دغه دېرش کاله خو دغه پلان جوړ نه شو په افغانستان کې. همدغه مصیبت د همدې ځینې راډیو
تاسو په نامو نه میرسه مګر مو
بسته کوم مور کو شاید ډېر مشکل.
تشکر از نظر شما. اگر به این شکل ادامه بتیم، شاید ما شما به یک نتیجه نرسیم. دیگه تلفن فعلا نداریم. خب استاد استانگزای، مسائل خوشنیدین. ما یک فکری یادم اومد که یک ذره امی گفتن که جهان اسلام از حاکر اسلام بیایه، هم فکری رو بگویم. امو چی هست؟ امو چیلی میگن فرنی بوری یک چیز که استر
جیلی.
او یک نفر گفته والا کمرم درد میکنه، گفته خواه یک جیلی بخوا یا چیلی هست، چی هست از امو بخواد فرنی بوری که هست تت میلرزه. او گفته کمر خود ما کم گفته نمیتانه ایستو آلو برادر جان اسلام ایست کدامش یک دانه تفنگ جور کده نمیتانه، یک دانه سوزن جور کده نمیتانه. بازم از امریکا از چه خواهش میکنم تبیعت از کار دندم عربستان هم از دجل جن از او خاطر بینم کت از استادای از یا جور بیایم آدم گب بزنه کمی که امریکا هست و دیگر هست از او خاطر آقای استانگزای این تیوری به نظر شما چطور است؟ جهان اسلام خود مثلا قوی ترش از ترکیه است که هم خود در ناتو هست مثلا نه؟ اینا این طرف یک ایران میمانه ایران خود مچم چطور خواهش دوام کت از اوام اگر جور بیاییم دقم کل دنیا خواهد مانده نظر شما در این مورد چی هست؟
بسیار خوب، ما پیش از اینکه آقای نظر سر صحبتای شما گپای داشته باشم یک دو سه نقطه را پیش از او عرض میکنم و باز مشخص میم سر صحبت شما داشته باشم. پیشتر اینجا حاجی صاحب از دکتر نجیب الله یاد کرد، دقیقا ببینین اون پیشتر گفتم که یک میکانیزم یا یک استراتژی به کار است. دکتر نجیب الله سیاست را که در اون زمان سری مسئله مطرح کرد سیاست مصالحه ملی بود. او از خود ابعاد داشت، از خود تزیس ها داشت، از خود چگونگی داشت، از خود قیود داشت، از خود شرایط داشت، کل این مسائل داشت و اقدامات عملی هم در اون ارتباط صورت گرفت رفت. فقط به شعار دادن نمیشه. به نظر من کلانترین بحران ای است که این پروسه باید یک پروسه خارجی نشه. این پروسه باید واقعا یک پروسه افغانی باشه، یک پروسه بین الافغانی باشه. ما را چی که القاعده چی میکنه، ما را چی که کیچی میکنه، ما را چی که کیچی میکنه، ما باید در پروسه بین الافغانی فکر بکنیم و اقدام اولی و اساسی باید ای باشه که چگونه میتونیم فضای اعتماد ایجاد بکنیم. این بسیار مهم است. مثلا اشتباهاتی که در 7 سال شد به ارتباط این مسئله، یک جرگه ساختش به نام جرگه امن منطقوی. در اون جرگه امن منطقوی در کابل اسلام آباد دایر می شد و مسئله افغانستان حل می شد. خود به خود دولت افغانستان دست پاکستان مشروعیت می داد در این مسئله، در حالی که 30 سال تجربه نشان داد که او منافع خودش داره و طبیعتاً باید منافع خودش داشته باشه. و اصلا مذاکره بین کی معلوم نبود، با کی مذاکره میشه و چی میکانیزم تشویق میکنه، مکتب جور میکنه، میلیونها افغانی سرش مصرف شد، بالاخره هم نتیجه نداشت. به نظر من ارتباط سوال شما مشخص هست که کشورهای اسلامی و بخصوص ایران اگر در قضیه دخیل شوه، شما متوجه هستیم که امو سیاست هژمونی یا سیاست عظمت طلبانه دولت ایران بخ کاملا ثابت است، نه در ارتباط افغانستان نه بلکه در ارتباط جهان اسلام. ایران به هیچ وجه علاقمند نیست که در موجودیت نیروهای امریکایی در افغانستان صلح بیاید. چرا؟ دشمن استراتژیکش در پاریش آمده و از مال نفوذیش کاملا میتونه استفاده بکنه و فشار بیاره، دشمن خود ایجا زیر فشار بگیره. به این ترتیب من فکر نمیکنم که جهان اسلام است که شما برش اشاره داشتین با یک اتحاد بتونه مسئله را حل بکنه. شما ببینید کنفرانس کشورهای اسلامی در سال 1969 بعد از جنگ 1968 عرب و اسرائیل به میان آمد و اساسی ترین وظیفه‌اش هم آزادی بیت المقدس بود. و موقتا در جده دفتر گرفت و قرار به این بود که پایت مرکز اساسی از بیت المقدس است. او کنفرانس تنز به اهداف اساسی خود برسه. چه رسه به این که باز ما را مشکل ما را حل بکنه. مثلا ما اگر که پاکستان از این آدرس پیش بیایم و پاکستان اختیار بتیم گذشته از این که منافعش را تامین نکنه، برای کشورهای منطقه ما مثل هند غیر قابل قبول است. مثلا بنان کشورهای اسلامی به عقیده ما این کار را نمیتونه. رای حل ای است که چطور میتونیم یک میکانیزم بین الافغانی ایجاد بکنیم تا در قدم اول ایجاد فضای یک فضا را ایجاد بکنیم که دو اعتماد به میان به بحران اعتماد 30 سالی کشور خورده. در کشور هیچ کس متاسفانه اعتماد خود سر کس دیگه نمیتونه ببخشه.
استاد ما دو بخاصه تلفن دیر منتظر پر شود دل ریز نه نه پیغام چه مهربانی که زبان معرفی که پختون اوکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علی کوزای صاحب تا تا و بریدنکو درنو ملمنو تا سلامونا محمدین دا بادرست ولایت غرماشت و رسوال ازامت در کوم.
و علیکم السلام.
علی کوزای صاحب تا و اینا چی دا وست تشتار چی کرزای صاحب ملامت نده. علی کوزای صاحب پا غورو پا افغانستان کی چی کرزای رانه و دا اداره جورس و خلق دیر خوش بینه و خلقو و چیز مرد دا دیر و کلو دا دیر شو کلو دا جنگو ارمانو نبنو و خیجی آده خدای دولت پیدا که و مرد دعا کولی چی خدای دولت پیدا که دولت پیدا سو. تو انا کردی صاحب چې خراب سو کردی صاحب دا پاتہ کې دا جوړ کړ په حواله کې خو خوشبین و واس پاورا دو افتا پاوتا ماش په ماش خلګي اغان کړ او غروت یو خلګه ولا دا وزیر یعنی ولا دا جوالي یعنی ولا دا سرنګوالي یعنی ولا دا کاردي یعنی ولا دا پولیس یعنی ولا کور دا پاتہ کې دا کور تا خلګه اغان ځد مو د بادغس په ولایت کې طالبان غروت خطرې دی پښتون ال غایداست او سرنګ عرب ستانه تاج یڅوک تنا دایته منطقه ته درامه تکه خلګه خطرې غروت پر ماجد کی مولا امام واج پر دی ادارے پر در دولت باندې جہات روا دو جہات وکي په هر کلی په هر روستا
اورور جان ګور
بله
اصل
مناوی جہات وکي
نه نو دخل کوستون زڅه د تاسې د والین شکایت لري د ولسوال شکایت لري نو ګور
فهمیت شتم هی تشکر صدای شما خوب نمیگه پم صحیح نمیفهمم بله
خب خوش خب اومد
مشکل... خودت که از آقای کرزی گفتی تنها آقای کرزی
بله.
نگفتی مشکل... که آقای کرزی بله
مشکلات...
ما یک ایمیل یک سوال داریم توسط یک ایمیل که نوشته کده یک شنونده ما به ما که سوال من از آقای ارغندیوال است حزب اسلامی چرا در سالهای 1366 تا 1371 از سیاست مصالحه ملی دکتر نجیب الله را نپذیرفت و به جنگ ادامه داد شرایط امروزی با آن سالها چی تفاوت دارد یک سوال نشته کردن نامش نشته نکردن منتها در ایمیل است خب مامورم صحیح خوانده نتوانست
مهربانی سی ارغندیوال سی تاسی دادی ارور پختونه تو
بله
ارغندیوال سی
حزب اسلامی په هغه زمان کې د ډاکټر نجیب الله مصالحه ملی پروګرام سره توافق نشو کولای ځکه چې ډاکټر نجیب الله د حزب اسلامی خلاف و او غوی روسان راوستي و دلته په افغانستان کې د حزب اسلامی خلاف جنگیدل منتها حزب اسلامی اغه پروگرام سره چې د ملل متحد لخوا د بنانسوان له طرفه مطرح شو اغه پروگرام سره مونږ کلن موافق وو چې یو به طرف حکومت دی جوړ سی او پس له یو کال نه د انتخابات وو کې تر څو چې د افغانستان د خلکو په خوخه حکومت جوړ شي مونږ د سره موافق وو امغه وخت هم او متاسفانه په یو حساسه مرحله کې چې دا خبره ډیر په مخم تری وو سبوتاش شو د ځینې خلکو له طرفه پرې نه خودل شو چې دا پروسه په مخ بول سي او همدا و چې نجیب الله باندې دلته کوم کودتا پروګرام جوړ شو او ځینې خلک اوس هم په دې افتخار کوي چې مونږ هغه پروګرام شند کو خو متاسفانه هغه پروګرام شندول تقریبا د افغانستان د نورو جنگونو پیلول و
تشکر صاحب چون یو درې دقیقې وخت پاتې دی استاد محترم او حاجي صاحب تاسو موږ سره یو یو دقیقه کې وګورئ چې څنګه کېدی شي چې په عمل کې دغه د سولې او پخلاینې ستراتیژي یا میکانیزم رامنځته شي او بیا پیاده شي په عمل کې مطلب دا دی چې اول خو تاسو چې میکانیزم نشته څنګه دا میکانیزم جوړیدای شي د سپ خلاص ډول کې وای او د عملی کولو لپاره خو به وخت ډیر خبرو ته ډیر ضرورت یو مقصد
سپلان ډول تاسو دوم ګټه د این موضوع صحبت زیاتر خاط کړئ بفرمایئ
اصلا مو قسمت دوم گپ ما بخیلم که داخر نموت بود علی کوزای سب وقت پوره میکنه ما کتی گپا ارغندیوال سب دیجه توافق دارم که مثل که پیشتر گفتم در دولت افغانستان در دولت موجود افغانستان یک گروه مشخص وجود داره و نموت که طرح بیننسوانه با یک کودتا از بین برد امروز هم هر روش را که مطرح میشه متاسفانه گروه مخالفش است و فقط منافع گروهی شه میخواه و تا این گروه را دولت افغانستان از خود کنار نزنه جامعه بین المللی را کنار نزنه و یک تعداد از زیر محاکمه نکنه من فکر نمی کنم که
استاد در گروه چود در گروه کمه و گروه ده به دولت که چود دینه دیر حاکم دیدی
آقا گروه چه پرونه مثلا من زمازرات غوارم زیوان دی
یعنی قدرت دیر دی
وزیران دغه رقم کسان دی قربان دغه کسان اول نم دغه تا پروسه اخلال کرده ده کلی قومی رنگ ور کرده کلی مذهبی رنگ ور کرده کلی سیاسی رنگ ور کرده کلی ده نوره هوا ده منافع تامین کردی استاسی اگر ده وزد انتخابات مثلا مطرح ده و کسی بحث نو نوزم حتی د فدرالیزم مسله را مطرح کی په یو هیواد کې چې په دوه ډلې وشل سی سره نس کوله مذاکرات کې دوی لا فدرالي کوي او دا د حل لار ګڼي نو 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 تاسو فکر وکړئ چې د سی یو ګروپ دولت کې حاکم وي دا دولت به څنګه یو میکانیزم جوړ کړي چې بغه باندې بین الافغاني مذاکرات شروع شي
حاجی صاحب یو د خو خلاري تاسو
صاحب زبا دغه ورور چې د بادغیس تاسو ته تلیفون کړو د دین محمد خان محمدین خان په نامه واقعا زد دوی خبری تاییدوم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی دو هفته مخکې د هلمند په ولایت کې امریکایی قواوو او انګریزي قواوو دوی عملیات شروع کړیو او کومې ولسوالۍ چې بینولې د ولسوالۍ سپینګیری مشران براغله دوی ته به وجړل چې تاسو خوراغلې من خوشاله یو اما بیا موږ د پولیسو ته تسلیموي او امنیتي قواوو ته تسلیموي دوی نه به هم څوک خلاص کی
من خو د دوی د لاس طالبانو ته پناه وړې وه. متاسفانه دغسې یو سرتاسری شرایط په ټول افغانستان کې تقریبا په 315 ولسوالیو کې حاکم دي، او دا داسې نه چې پرون یا بل پرون، دا د 2002 کال نه وروسته تر ننه پورې په دغسې شرایطو کې خلک ښه دلته طالبان هم مطرح کیږي، حزب اسلامي مطرح کیږي، مخالفین هم، لیکن اصلا ولس د دغې موجوده دولت سره همکار نه دی. دولت باید په دې باندې پوه شي.
تشکر. دویمې برخه کې د خپرونې همدې بس ته بیا دوام ورکوو. درنو قدرمنو دوستانو، تاسې د ازادۍ په څپو کې درنو ازادۍ خپرونه اورئ. له موږ سره پاتې شئ، بس جالبه ده.